یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نوي څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیر له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم درو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ټرمپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ټرمپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یو میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ټرمپ له ټویټ څخه څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوې ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډله ایز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد
و په دې نښتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور سخت ټپیان دي. همدارس د دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپی شوی دی.
ملکی هم زخم برداشته.
خغلی یورش وایي چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده وخته. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بندي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبې ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي څو میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمنی ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذری ځواکونو برید په شا وتنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنی ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوه اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې پناره کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ل شپږ دېرش میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر ل یو میلیون او پنځه پنځوس زرو اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پیښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د دې شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحمی وایي
د یې نشست مشاور امنیت ملي هندوستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمه کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره شغېدلی و.
وګما شپین ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي کونړ اوسم په یو سنی وخت کې درنه د جو ولایت کې خو خلک یې د علم او د فرهان سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه متری وی بچی ده. خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوې او نږدې یوه میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسېدلي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبار کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجامه جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویدا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات و او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2500 ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون ترشمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل څنډېدلی دی، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړې دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې به هوکې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به آسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
له احمد شیبر څخه مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغل یاسر احمد زیر سره د ټلیفون پر کښې دی. احمد صاحب، خبرونې ته ستړي مسئ، غواړم ستاسو څخه په دې باره کې پوښتنه وکړم. تاسو به هم راپور اوریدلی، آیا عوامل څه دي؟ تاسو فکر کوئ چې ولې په یوه ورځ باندې، یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې، د امریکا دوه ډېر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري؟ ملک چې تاسو هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو څو ساعته دمخه ویلي وو چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کموي. او اوس ولسمشر دا خبره کوي. تاسو فکر کوئ چې ولې دا داسې کېږي؟
دا رادیو ازولی جان اوریدم، کوم سلامونه. متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغو ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی، چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده د په تیرو انتخاباتو کې کړې وه، کله چې دی بیا ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي. خو د دې کار تروسه حداقل 40% نه دی تکمیل کړی، اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمسه پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته، سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس دغه ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی. نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د ته بیا رایه ورکړي. یعنې دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کړی شمېر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه که طالبان سره کیږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ نو مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي. او مخکې بیا دوی د کامل نساتیرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې شم دا موضوعات یادی، دا فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هیڅ نه دي، ځکه د نن په امریکا کې سیاستونه متفاوته دي.
بله احمد، زه سمام دقیقا غوښتل چې هم دا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، یژمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او موږ تاسو پوهیږو چې څه باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چېرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي له هغه څه سره چې دوی راغلي او بېرته ووځي، دا حداقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفه وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل، اکثره وسایل دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته. خو د لوجستیکي پلوه هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنها د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خانفریدي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې ما څه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي، او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکای په پالیسی میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکای د اساتیرو راتک د څه لپاره وو؟ آیا هغه څه یې چې په لټه کې ول ترلاسه کړي چې اوس بېرته ځي؟ فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې بېرته امریکایان د هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګلزار شول او بېرته ځي؟ دا ډېرې پوښتنې دي چې دا باید ځواب کړي. خو سم دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغسې څرګندونې کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد زه صاحب، تاسې تقریبا زما پوښتنې ځواب کړې، خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده. څونه د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
یوازنی کاذبه چې هغه بختینې ګټه به نه وي، یو کاذبه ګټه به هغه د ښاغلي فام ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له دغه سره به هر څه لاسته راوړي. اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزله حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو دغسې څرګندولې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت ته نه متاثره دي، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک وشي چې دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې دغه انحطاف پذیرۍ لور ته بیا حداقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغسې اساسو شرایطو کې ډېر ستونزې رازیږوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې ورده لایسي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له ډیوې نادر څخه واورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خنوای په نګډې راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ پرانستل شي. دا اوسپنې پټلۍ د 50.5 میلیون ډالرو په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د امریکا مسول امین بابک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنز لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. خغلی بابک زیاتوي د هرات خواف اوسپنې پټلۍ لارې به د افغانستان سوداګری ستوکي نور هیوادونو ته هم لیکدول کیږي.
د دې اوسپنیز پټلۍ پرانیست سره به سوداګری زراکړ ورکړ په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته شي. البته لدې لارې به سوداګریز مالونه هم صادریږي او هم وارديږي. د دې اوسپنی پټلۍ څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری کچا لوړه کړي. هیله من یو چې د اوسپنیز پټلۍ لارې راکړ ورکړ د دوړو هیوادونو سوداګریز اړیکې پیاوړي کړي.
د وخت د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي افغانستان کې ایرانی پانګه اچونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندویو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلېږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندي کوي له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. ښاغلی رستمی وایي وروسته له دې د کارخانې کولای شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه مواردل اوس ورزو یو نړیواله موضوع اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په بې ساري توګه زیاتې شوې چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته یې اندېښنې زیاتې شوې. چک جمهوریت، جرمني او په رومانیا کې په یوه ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر سطحې پورې ثبت شوې دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 5,315 او جرمني له 4,050 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه د دغه وایروس بیا چټکې خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4,450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بې ساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د خونو دننه تر 100 او د باندې له 40 زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2,828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9,501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونه وځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 16,016 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمېنه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40,000,000 دی، د کورونا 122,550 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي دي او د افغانستان د امنیت او سولې اړوند خبرې ورسره کړې دي. تاکه سوې ده چې نن پنجشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زما همکاره فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا د مطبوعاتو مسؤل مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندوستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرحه چې د افغانستان د خلکو خواهي پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو ترهګري ډله پکې فعالیت ونه شي کړای.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځې نه دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ایز اجماع د غختلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدراعظم نریندرا مودي او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو پر سر خبرې روانې دي. خو دا چې آیا هند کولی سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکي په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. داسې نه ده چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضاوي غوښتنه لري. دا نظر د هغوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیراتو باندې کار کوي. زمونږ هدف دا ده چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیزه مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره د منطقې د ثبات لپاره د افغانستان ثبات اساسي ده او په هغې کې او هم د هند حکومت.
هند په تېرو نولس کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړې دي. ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړي وې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، نوې دیلی.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، نن هم د پنجشنبه ورځ ده او د ماپښین د کابل پر وخت د ماپښین پر دوه بجې د ازادي پڅپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کېږو. په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د نونسمې کلیزې په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل پاړه د ولسمشر ترامپ د روسي څرګندونو پاړه او همدې مسایل باندې موږ میلمانه هم لرو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سي له ازادي رادیو سره پاتې سي. وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شوزونیس پروګرام هم لرو، خو اوس به تاسو پیغامونه را وخلو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
تاسو لا پیغامونه
نورستان ولایت ومال صالحین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما د چتنګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم د رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، نو زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده. ځکه د یو بېګناه د انسان په وجلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو د رحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو د منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه د لیول سلی ته خبره کوم زه د نطر د احکان يم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری شرواکي یا ولسمه شیر محمد اشرف غنی هي چې وخت پیدا کی مور دا کال کې که شکر ونده ده دا هم دا پمبا چې دی وسل زیات خلک را دي یارم شو ته نشم من په 300 او 10 سره خرچیږي دای په 300 دا باید چې عمر خوټه وټه کی یا افریقا ته په هره کې وصله
محمد مسعود دکاندار ولایت درغندا ولسوالی نه آزادی رادیو ته دغه پیغام پریدم چې دلته درغندا ولسوالی کې مازدیګر په 6 بجې ټلیفون کار کېږي سار تر 6 بجو پورې نو دغه ستونزه دغه مشکل ده د غوته خلکو ته د سمه زایمت جوړ کړی دی نو د الوان مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزې ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل خاور.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د ټرمپ له دې ټویټ نه 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له امله بند دي. اعتصاب کوونکي وایي تر څو چې د 2 میاشتو تنخواوې ورنه کړل شي او روغتیایي مرکزونو ته درمل او نور اړین وسایل ونه رسیږي د دوی اعتصاب به دوام وکړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمن سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن سهار له هم ترنګلای وو. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي او په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې. چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د مخکښو ژوندۍ پروګرام لرو له دوه میلمنو سره ژغیدل یو په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي وژما صفوي او بل د ننګرهار د والی مرستیاله میرمن حبیبه کاکړ در سره اوسي.
مخکخي خزي
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونې تاخر اخلاص هله د چي د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنی لرو چې وا واګما صافي د کونړ ولایت د خلکو استادې ده او بل حبیبه کاکړ د ننګرهار ولایت د والی مرستیاله ده. موږ سره هم د اوس په کرخه باندې وصل شوی زموږ درنه میلمنه اغلی واګما صافي ده. اغلی صافي خر اخلاص.
نا کور وده
اغلی صفوی کته هم اکثر اوریدون کې باستا سیل نوم سره آشنا وي خو بیا هم غواړو چې د خبرونی په سر کې لا تاسو نه لاندې پیژندګلوي ولرو.
کوم نن کور وده سلامونه تاسو ته ستاسو برنامه عزتمنو اوریدونکو ته واګما صفایم ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي اصلي اوسیدونکو کې کونړ د څوکۍ ولسوالۍ او فیلی اوسیدونکو په کابل کې علی تحصیلات مې تر لیسانس پورې دي د سیاسي علومو او نه فارغ یم او همچنان بل تعلیم مې د پولیسو اکاډمۍ څخه فراغت لرم چې تقریبا مشال پیزیش کلام میده کورونای چاره خو وزارت کې د اجرات را بدلنه نه دی د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د بند توافقات نه ورسته په بشر حقوقو خپلواک کمیسون کې په خاصی ځون کې د خزو د انکشاف او ملاتړ څنګه مسول هم او د دوه دورې کېږي چې ام شپاړسمه دوره او مغلسمه دوره په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي او د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون معاون ایمه.
بلی اغلی صفی ډیره زیاته مننه. اغلی صفی که تاسو اداره ته ووایاست چې ستاسو په د تعلیم په برخه کې هڅون کې څوک و؟
زما د تعلیم په برخه کې زما مور او زما خوربه کلی پلار چې خپله د عربي ښوونځي دیش کاله استاد د تاریخ او د جغرافي او نظامی افسر زما مور زما پلاس زما او زما د خويندو زما د ورونو د تعلیم په برخه کې موږ سره قربانيان ورکړي دي موږ د زمينه مفایده کړي ده او دا غي د ملاتړ په صورت کې موږ وغوښتنه دي چې په هغه وخت کې د کونړ په ولایت کې موږ تعلیم زده کړو وکړو نن دغه مرتبه او دغه مقام ته ورسي.
بله ستاسو په وړاندې ننګونی ستاسو په وړاندې ستونزې ننګونی وی په هغه وخت کې؟
او بله څن کونړ وسم په دې وسنی وخت کې درنه د جولایت کې خو خلک د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري او خلک ډیر پوه او ډیر دانا دي او علم پرور خلک دي خو بیا هم د محیطي شرایطو له وجې نه هغه وخت کې موږ ته دغه د ننګونی او ستونزې موږ سره دی چې موږ نجونې او ښځې او افغاني ټولنه او بعضې پیغورونه او دغه زمونږ کورنۍ هم ورته ویل کېدل چې تاسو په جنکو مکتب وې خو سره د هغې زمونږ د کورنیو مقاومت د دې باعث شو چې موږ په اصطلاح پیشتازه وو په دې تعلیم او تربیې کې اوس فضل د خدای دی د کونړ په 15 ولسوالیو کې په شمول د مرکز موږ د جنکو لیسې لري او جنکو فارغینې لرو پوهنتون ته نجونو لاره پیدا کړلې سانساو ماستر انجینر لرو په کونړ کې نو ننګور ډیر وی ناوړه رسم رواجونه او دودونه وو او د ټولنې پسمانی و چې ټولنه ډیره وروسته پاتې وه نو په هغه وخت کې موږ لاسو پنجه نرمه کړې وو تعلیم هم په ډېر ښه وضعیت او بد وضعیت کې مخ پر مخ وولی دی.
بله ډېره مننه. اغلی صافی تاسو د 15 ولسوالیو کې د کونړ د مکتبونو یادونه وکړه چې د غلطه دنجونو مکتبونه دي، دا راته ووایاست چې دغه مکتبونه به دغه نجونو لپاره 2% بسنه کوي او ستاسو په نظر باندې څومره به خلک علاقه مندي ولري دغه مکتبو ته البته دنجونو په لیږلو سره؟
زمونږ نجونې لا اوس هم بعضې امنیتي ستونزې دي چې د دوی د مکتب معنی ګرځي او زمونږ کورنۍ زړه نه ښه کوي کله چې اکثره لرو پرتو سیمو کې هغه سرحدي سیمو کې چې لارې سو بربر دي او نجونو تګ راتګ پکې مشکله دی. اکثره چې نجونې د ابتدایي نه متوسطې ته لاړ شي بیا د متوسطې نه لیسې ته زموږ نجونې لا اوس هم اکثره لرو ځایو کې مشکل لري چې کله چې نجونې پیغلې شي نو چون د رفت آمد دپاره ترانسپورت نشته، زمینه مساعده نه ده، لارې سو بربر دي او اکثره زموږ کونړ یو غرنی ولایت ته د نجونو تګ را تګ مشکله دی. کورنۍ د خپل نجونو محافظت کولو لپاره ډیره مشکله ده چې هر څوک د خپل لور لپاره یو محافظ ولري یا د کورنۍ نه یا ورور او یا پلار چې د نجونو خوندي لارې شي خوندي رې شي. اکثره زموږ دغه نجونې د مکتب نه پاتې کېږي او زموږ هغه نجونې پاتې کېږي چې تر متوسطې پورې دی اول نمرګانې ډېر ښه استعدادونه لري او هغه استعدادونه باید دوی مړه شي یا د نجونې واده شي چې پیغلې شي دوی ودونه وکړي یا د مېړه کورنۍ پرېنږدي چې دی لیسې ته لاړ شي او خپل مکتب ته ادامه ورکړي او یا همدغه ناوړه رسم رواجونه چې حاکم دي په ټولنه کې د دوی له وجې نه زموږ نجونو له اوس هم تاکم شکل چې سل په سلو کې نجونې د تعلیم نه برخمنې شي له اوس هم ستونزې شته. خو سره له دې نه پرتله د نور افغانستان اته د غټو ولایتونو په پرتله یعنی په کونړ کې اوس هم د شکر دی دی او زه د خپلو ولسونو نه مننه کوم چې د ښځینه مکاتبو مخالفت نه کوي او لا تر اوسه هم زمینه دې ته مساعده ای چې د دې لوګانې مکتب ته لاړ شي او دې باسواده شي.
بلې، ستاسو په نظر باندې اگر صافي څو سلنه نجونې د دغه ولایت د نفوس په حساب باندې څو سلنه نجونې به هم د اوس مکتب ته ځي او دوی به مکتب ته د دوی کورنۍ به د دوی په لیږلو مکتب ته زړه ښه کوي؟
په ابتدایه کې خو زمونږ نجونې چې څومره تقاضا ده سل په سلو کې دوی تللی شي مکتب ته، مشکل پکې نشته. خو بیا چې کله متوسطه ځي هم په هغې کې به دومره ستون ځنۍ یو څه فیصدي بیا راټیټېږي. په لیسو کې نو بیا مشکلېږي، په لیسو کې بیا زمونږ شاید دېرش فیصده یا څلوېښت فیصده نجونې د دولسم نفرې ولرو چې هغې بیا واجد د شرایط د کانکور د امتحان او په کانکور کې برخه واخلي. په دغه برخه کې مشکله ده، ځکه نجونې نور ولایاتو ته بیا کامیابې شي، مکاتبو کې پانتونو ته بیا هغې ته تللی نه شي د نامې د وژنې او د دې نه کورنۍ او یا د خراب د اقتصاد نه دوی نجونې مشکله ده چې نور ولایت ته ولیږي. او اکثره نجونې چې کونړ انتخابوي اکثر کونړ ته به دوی ډېرې کمه فیصدي کونړ پوهنتون ته دوی لاره پیدا کوي. خو خوشبختانه اوس هم د شکر ځای دی چې هغې اقل موږ پوهنتون لرو، خو زموږ ډېرې نجونې اکثریت تعلیم او تربیې ته زړه ښه کوي. اکثریت یې چې استادانې پاتې شي، معلمینې شي، په مکاتبو کې چې معلمي ورته یو څه زمینه ورته مساعد ده د معلم تاګ او د معلم راتګ ته په ټولنه کې. او همداسې قابلو ته او ډاکترانو ته هېڅ نوه ستونزه په کونړ کې نشته. خو نورو مسلکو دپاره ډېر ښه مشکله ده چې
بلې. اغلې صافی، دا راته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړله په خپلو خبرو کې، خو که بیا هم داسې مشخص ووایاست چې ولې تر ډېره پورې کورنۍ نجونې لیسې ته نه لیږي؟ د کورنۍ یعنی تاسو که چېرته خبرې ورسره کړې وي ویلې به یې وي چې ولې علت یې څه دی ولې دوی نجونې لیسې ته نه لیږي؟
علت نامنی ده او د ثبات نه درلودن دي چې امنیت نشته او ځان مطمئن په دې نه احساسوي چې زموږ لورګانې به په مطمئن شکل باندې د مکتب ته لاړ شي او بېرته به په مطمئن شکل بېرته راوګرځي کور ته به لاړ شي. ځکه کونړ غرنی ولایت دی او سرحد لویه پوله له پاکستان سره لرو. زموږ ډېری هغه ولسوالۍ چې پنځه شپږ چې سرحد پرتی ولسوالۍ دي هغه د پاکستان د لوړ تهدید د راکېتو قرباني هم دي چې تاسو همیشه په رسنیو کې اورئ. په همدغه اساس باندې او بل د سوګلوګرو لارې چې زموږ لارې اکثره په غرو کې دي، کله چې له درو او له بانډورو نجونې راکته کېږي او بېرته له درو او بانډور ته ورخېږي، نو دغه کې ستونزه په لاره کې ستونزه او مشکلات دي. کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې خدای مو که هغه سات کمه پېښه راونه شي، کم اختطاف صورت ونه وي، یا بله کمه پېښه ونه شي، یا کمه ناڅاپه کمه مرمۍ راونه غورځېږي، نو په هماغه خاطر باندې لویه ممانعت لوی ممانعت زموږ نامنی ده چې زموږ نجونې د مکتبونه درکېږي. ګنې کورنۍ هره کورنۍ خوښېږي چې اوس زموږ په کونړ په هر لیسې نجونو د لیسې تر څنګه یوه او دوه او درې دیني مدرسې شته چې زمونږ خپله نجونو ته او ښځو ته دیني تعلیمات ورکوي او دیني مدرسو ته تګ، یعنی دیني تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې چې زمونږ خویندې ورځي. خو سره د هغې نه څومره چې زمونږ د ښځو زړه غواړي چې باید په خلاص لاس باندې موږ مکتب او مدرسې ته لاړ شو، لا تر اوسه نامنی زموږ په پښو کې زولنې اچي او نم پرېږدي چې موږ په هغه کوم چې زموږ د زړونو هیله ده او کوم چې علم په موږ فرض دی، موږ دغه فرض په صحیح شکل ادا کړو.
بله، د ناامنیو سربیره ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو فکرونه او نظرونه د ښځو د تعلیم په وړاندې تر ډېره مثبت دي که منفي؟
په کونړ کې مثبت دي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې د تعلیم د زده کړه د ښځو دپاره دومره ډېره لوی منفی دغه نه لري کورنۍ او مهره کورنۍ وس غواړي منفعت ولیدو په دې پوه شي چې کده چا لور قابله ده په یو کلینیک کې وظیفه لري ټول کلی او ټوله کورنۍ پرې آرامه ده د یو پیچکاري او د پانسمان دپاره به ډېر لرو ځایونو ته ډېر لري په غرو رغو به منزل کوو چې تر څو هغه ځای ته ورسېږي او یو ډاکټر پیدا کړي اوس د الله په فضل زمونږ په هر کلي کې دوه او درې نرس او قابلې لرو او چې د ښځو لاس خلاص دی مونږ په کلینو کې فضل د الله دی چې د کونړ په ټولو کلینو کې هم په لرو هم په پرتو کې هم په درو کې هم په باندو کې مونږ ښځینه قابلې لرو چې په ډېر شامت او میړانه باندې وظیفه اجرا کوي د مور او د ماشوم ژوند ژغوري او په دې باندې اوس ټولې کورنۍ پوه شوي دي چې د تعلیم فواید په خپلو سترګو ویني ثمره په خپل په لاس کې اخلي نو په هماغه شکل باندې اوس د خلکو د پخوا په پرتله اوس د خلکو مینه د تعلیم سره ډیره ده او خوشبختي دا ده چې اکثرا زمونږ د ولسونو غوښتنه دا وه چې د ښځو په مکاتبو کې که ښځینه استادان یم او به معلوم شي او ښځینه استادان چې فضل د خپلې ښځینه استادان لرو پخوا مونږ وویل چې د یوه لسانسه استاده هم نه درلوده ټولې دولسم پاسې وې چې بېرته دولسم پاسو ته تدریس کوو مګر خوشبختانه اوس مونږ لسانسه او چارده پاس پیرلې لرو استادانې لرو چې دی په مکتب کې تدریس کوي او د خپل د دغه د تعلیم د کچې د لوړوالي په خاطر باندې شخصي پانتونو کې هم دوی داخلي کړي دي او هغه هم پر تنکي ساتي دي.
بله اغلی صفوی، تاسو ویلي چې اوس خلک په کونړ ولایت کې له علم او پوهې سره مینه لري او خپل لورګانو ته خپل خویندو ته اجازه ورکوي چې علم او تعلیم زده کړي. دا راته وایي چې په دې برخه کې عامه پوهاوی چا کړی دی، یعنی دولت کړی دی که نورو نهادونو نورو بنسټونو هم په دې کې لاس درلود؟
په دې کې بدون شک چې دولت هم مسؤلیت او وظیفه لري او مستقیم د دولت مکلفیت ته چې باید دا کار وکړي. خو سره د دې په کونړ او په مشرقي او په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي هغه نهادونه چې د معرف په برخه کې کار کوي او د معرف د انکشاف لپاره او د دینی علماو سره د مشورو سره تر څو دوی د میراب او د منبر د لارې بیان کړي د علم او د پوهې اگرانا چې په هر کور کې باید شمه بلی. نو دا ټول په شریکه او هغه میډیا رادیو تلویزیون چې کار کوي او هغه غیر دولتي ادارات چې په دې برخه کې کار کوي، یعنی دا په مجموع کې عامه پوهاوی دی. او یوه خوشبختي دا ده چې په یو کور کې یوه ښځه باسواده شوه، هغه خپله تبلیغ ته خپل کور او خپل کلي ته او خپل قوم ته نورو ته چې کاغه یو 50 روپۍ معاش ولري او هغه د کورنۍ اقتصاد کې لوړ کی، هر سره دې ته لور راځي چې نوري مکتب ووایي دا کې دا موږ کورنۍ غونډې خود کفا شي یا تاسو خود کفا شي. اوس خوشبختانه اکثر کورنۍ کې دغه پروژې بعضې غیر دولتي دفاتر ورکوي چې د ښځو د خود کفایي په خاطر باندې چې د خیاطۍ کورسونه دي، سواد موزي کورسونه دي چې ښځې پکې تدریس وکړي، ښځې پکې زده کړه وکړي، ښځې زده کړي او په آینده کې د احتیاج نه ځانونه خلاص کړي. نو دغه پوهاوی په عامو خلکو کورنیو ولس جمع دغه نهادونه چې په دې راسته کې کار کوي په مشترکه باندې دوی د عامه پوهاوی شوی دی.
بله که په ټوله کې راته ووایاست اغلی صافی چې دغه ستاسي په سیمه کې ستاسي په ولایت کې د ښځو په وړاندې شته ننګونې څه دي، دوی څه ستونزې لري او دغه ستونزې په کومه کچه باندې دي؟
ستونزې زمونږ یو ناامني ده او یو غربت دی په کونړ کې، چې موږ په کونړ کې په مجموع کې ځکه ډېره کم لرو او زمنګ ډېر ځکه سین او غر دی زمونږ په کې مشکل لرو او د فقر له وجې نه زمونږ خویندې زیانمنې دي او همدغه فقر د دې باعث شوی دی چې زموږ ځوانان ډېرې بېکارې دي. او د ځوانانو د بېکارۍ سره ښځو ته هم مشکل او ستونزې خلق دي، چې ځکه ښځه او نارینه یو بل ته لازم او منظوم دي. بل یوازنۍ خوشبختي چې کونړیان او د کونړ ولس یې د نظام سره لري، زمونږ ډېری ځوانان یعنی په ډېره لویه کچه په ډېر افتخار ویلی شم چې زمونږ د اردو نمایي برخه د مشرقي ځوانان تشکیلوي، او بالخصوص اکثریت کونړیان چې د وطن نه په دفاع کې خپل ځانونه قرباني کوي، او د خپل استقلال او د خپل تمامیت ارضي او د خپل ننګ او د خپل ناموس نه دفاع کوي، چې هم یوه مړۍ حلاله نفقه او روزي کور ته پیدا کوي او هم د وطن نه په دفاع کې ولاړ دي. نو دا هغه څه دي چې افتخار یې موږ ته دی، او هغه بیکاري چې موږ ښځې زموږ مړونه زموږ زامان او زموږ کورنۍ لري، نو دا زموږ د خفقان سبب ګرځي. اکثرا زموږ لیسانسه او ماستر ځوانان چې راغلي دي بېرته بیا وظایف ورته نشته دی چې د وظیفو وګمار شي. د دولت تشکیل هماغه پخوانی تشکیل دی، تقاضاګانې ډېرې دي، فراغت زیات شوی دی، ځوانانو د نسل وخت اضافه شوی دی، خو حکومت هم د ملي 45 کلن جنګ له وجې نشي کولی چې فابریکې فعاله شي، نشو کولی چې معدن هم استخراج شي، نشو کولی چې هغه زمینه د کار چې څنګه لازمه ده خپلو بچو ته پیدا کړو، ترڅو ښځې او نارینه په مشترکه توګه لاس په لاس ورکړي او د دې وطن د ناخپل نه په مشترکه ځان. دا هغه څه دي چې هغه کارونه چې نه کېږي زموږ د خفقان او زموږ دغه سبب ګرځي. او ناوړه رسم رواجونه هم لاشته په لرو پرتو سیمو کې چې لا تر اوسه پورې موږ سر لاس په ګرېوان یو، نو د ناوړه رسم رواجونو مطلق له منځه تلل هم غواړو چې باید لاړ شي. او کونړ کې یوازنۍ ښه کار دا دی چې زموږ دیني علما ډېر ښه تبلیغ او دیني علما یعنې د ښځو ډېر ښه طرفداره دي چې ښځو ته زمینه هغه څه چې د اسلامي شریعت ورکړي دي هغه حقوقو ته رسېږي. موږ هېڅ وخت زموږ پېغله په دې نه ځړېږي چې ورورې مېړه ونه لري او مېړه یې مزدورۍ ته لاړ شي، تر څو ورور پیدا کړي. فضل د خدای دی په ټول کونړ کې ورور نشته دی، شیربها او د دیو د دیو په نوم نشته. فقط هغه مهر دی چې د نکاح په وخت کې ښځې ته ټاکل کیږي. نور هغه غذاف مصارف چې دیو نوروزي او باراتي چې په کابل کې او په نورو ولایاتو کې شته دي، داسې ملامتې ورورونه چې څلور لکه او پنځه لکه او لس لکه او شل لکه لکه په بعضو ولایاتو کې شته، فضل د خدای چې په کونړ کې زموږ ځوانان او زموږ پېغلې د دغسې مشکل سره دوچاره نه دي، هغه قیمتي خرید د توتو او د تیکو فضل د خدای دی په کونړ کې هغه هم نشته دی. یعنی عام خلک هلته د پیغلې او د ځوان مشترک ژوند جوړېدل ډېره په ښه شکل اسلامي شریعت مطابق ډېره په ښه شکل ادا کېږي، او اکثره زموږ ځوانان خپل دغه ارزو ته ورسېږي چې ځوان د خپلې خوښې ښځه ولري او یو پیغله د خپلې خوښې خاوند ولري.
بله آغلی صفی، لکه څنګه چې تاسو خپل د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو یاستي، دا هم راته وایاست چې د غلطه هغه خزي چې لیکل واسطه زده نه دی، سواد نه لري، دوی نور کوم مهارتونه لري؟
زمونږ اکثرا چې خزي دغه سواد نه لري، خزي سواد نه لري، اکثرا د خپل مړونو سره په زراعت کې مصروف دي، مشترکه توګه باندې خپل بچو سره او خپل خاوند سره سړو سره د کور د سړیو سره یو ځای په مشترکه توګه د زراعت په برخه کې دوی سهم اخلي او عملا د دوی سره عملي کارونه کوي. او همدغسې مالداري ده چې زمونږ اکثره ښځې د مالدارۍ په دغه کې مصروفه دي، د مالدارۍ نه شیدو او پنیر او کوچه او دا پروسس کول او دغه په همدغه کې مصروفه دي. نور په خپلو کورني کارونو کې روزمره کارونو کې بوختې دي او سواد نه لري، او زمونږ دغه خویندې هماغه کلیوالي عادي ژوند مخې ته وړي.
بله، تاسو ویلی چې دوی تر ډیره پورې مالداری او زراعت کوي، کومې ښځې چې هغوی سواد نه لري، یعنی په خپلو چارو باندې د کور په چارو باندې هم بوخت دي. دغلته تاسو د دې شاهدان یاست چې کله د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د ودې داسې کورسونه یعنی جوړ شوي دي؟
جوړ شوي دي، بله. او د خیاطۍ په برخه کې نجونې مصروفه دي، شته د مالداري پروژې وي چې دوی ته دغه ورکولې، زراعتي بعضې وړې پروژې وي چې گلدوزی خامکی پروجی دروازے غیر دولتی ادارات انجوگانے دغه دا کارونه هم کوي چې خویندو ته ورکول کېږي. بعضې هغه باسواده د خویندې چې زموږ نیمه باسواده وي، یو وخت کې دوی په بعضې پروژو کې وړې قرضې ورکول کېدلې ښځو ته چې ښځه به خپله کار وکړي، خود خپله خودکفا شي او بېرته قرضې د قسط په شکل باندې خلاصې کړي. ډېرې دغسې پروژې دي چې کونړ ته ډېر راځي او په دغه برخه کې ښځو ته دغه ورکوي، یاد ورکوي او ناغې نه به ښځې خود کفا کېږي او په خپله له یو مشخص ادرس نه یو مشخص تولیدی چې ناغې نه به دا خپله د یوې سرمایې درلودل کېدل.
بله، د کونړ د پوهنتون یادونه مو وکړله. اغلی صافی، په کونړ ولایت کې پوهنتون شته دی او دغلته لیلیه د نجونو لپاره شتون لري؟
کونړ، بله، کونړ پوهنتون شته دی. کونړ کې کونړ کې نجونې لیلیه دي. کونړ یا نجونې چې اکثرا نږدې دي چې واجب د لیلیه نه دي، هغه روزمره راځي کور ته، له کور نه بېرته ځي. خو کله چې دغې د لیلیه اکثرا د لرو ولایاتو نه دی، خپل په ډېر مشکل او کرشي نو غواړي ځانونه تبدیل کړي یا یو کال تعجیل واخلي، ځکه د نورو ولایاتو نجونې به د لرې ولایاتو به غټ ولایتو ته زړه څه کوي، لکه کابل او مزار او قندار او هرات او ننګرهار. نو به د لرو ولایتو ته لکه کونړ چې د نورو ولایتو په شان باندې امکانات کم لري، نو دا مشکله ده. لیلیه شته د نجونو، لیلیه شته بلې زموږ پوهنتون لیلیه لري. که نجونې وغواړي واجد د لیلیه یعنی لیلیه کې اوسېدلی شي. مرکز د کونړ کې ده چې هلته ولایت او امنیتي ادارات ټول موجود دي، د هغې ډېر مطمئن امنیت نیول کېږي. نجونې ډېر خوندي شکل باندې دیو راځي، هغه چې لیلیه دي لیلیه او هغه چې لیلیه نه وي هغه په مشترکه توګه باندې ځان دپاره ترانسپورټ نیسي. ډېر دغه شکل مطمئن شکل باندې پوهنتون تګ راتګ کوي.
بله، اوس مهال د شرایطو او اړتیاو په پام کې نیولو سره کونړی نجونې ډېرې کومه برخه کې غواړي چې د تحصیل وکړي، کومې برخه کې یعنی زیات دوی ته زمینه برابره ده؟
زمونږ نجونې په کونړ کې ډېرې اکثریت نجونې زمونږ غواړي استادان شي، معلمین شي، او په څنګ د دې کې غواړي چې قابلی شي په کلینیکو کې، په صحي برخه کې نرس او قابله شي او پروکټي مراکز کې وظیفه اجرا کوي یا ډاکټرانی.
ستاسو په نظر باندې په دا نورو برخو کې دوی ته زمینه نه ده برابره که دوی خپل علاقه مندي نه ښیي؟
اصلا که علاقه مندي وي زمینه په دې نه ده برابره چې په یوه اداره کې یو څه وظیفه اجرا کول، داسې په مجموع کې غیر د خپلو چارو د ریاست نه چې موږ هلته ښځې لرو او یا نه لیسو نه چې زمونږ هلته مدیران ښځې دي او زمونږ معلمین دي او مامورین، که یو نیم سړی هم پکې نه، یعنې مجموع کې د ښځو دغه ډېر دی. مګر په نورو اداراتو کې راځي لکه قضا ته، لکه څارنوالۍ ته، لکه پولیسو ته، لکه ملي امنیت ته، همدغسې نورو اداراتو ته دولتي، په دغو کې به د ښځو شتون کم دی. ښځې تر څو چې دغه د ښځو شتون په دغه اداراتو کې عام نه شي، داسې خپل هم غواړي ډډه وکړي د سړو په قطار کې وظیفه اجرا کول یوې ښځې ته یا دو ښځو ته مشکله بریږي. نو په هماغه برخه کې په مګم په انکشاف جهاد کې موږ ښځې لرو چې په انکشاف جهاد ریاست کې وزارت د انکشاف جهاد د کلو پراختیا وزارت کې په دغه ریاست کې هم موږ خویند لرو چې خویند یالت په شوراګانو کې خزینه شوراګان چې په لوساله کې موجود درې سره خزینه ګوري او خزینه البته په مختلفو پروژو د وزارت انکشاف ته
حق اغلی صافی څه کول په کار دي ستاسو په نظر چې د خزوشتون په نورو ادارو کې د مکتب او د شفاخانه نه بغیر نورو ادارو کې هم د حضور پیدا شي
خو تا وګد مهاله کار ته ضرورت لري او قربانۍ ته ضرورت لري نو هیله مې دا ده چې په دغه برخه کې د نجونو شتون حتمي شي او نجونې پیدا کړي اوس د فرض مثال د څارنوالۍ په برخه کې ډېره ضرور ده چې
اغلی صفی له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ